اوریدونکو سلامونه سلامونه پروگرام د بخیر راغلاست ساعت د سار لاس بجه سوید ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه موتوري ول سو بجو ده په دې خبرونه کې خبری مطالب لرو خبرونه او رپورټونه خبرو په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان امریکا او چین د استازو ترمنځ مذاکره په دې پایته ورسېده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې مذاکره باید ژر تر ژر او مخامخ پیل شي پریکړه وسوه چې د دغو خبرو او لیدونو کتنو دوهم غونډه به په کابل کې کیږي د جنوري 13مه به دا غونډه وي یعنی د راتلونکو دوشنبه په ورځ خو اول به قسیم سولمل ته اول به رحمت الله افغان ته مازرت غواړم وخت ورکړ چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي ورسته بیا د خبرونې د رپورټونو برخه ته ورځو
د مهمو خبرونو سره ټکی د اسلام آباد د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیل ته باید زمينه برابر شي یو کناډایي تبا چې په افغانستان کې تختول شوی وو د طالبانو لبن څخه آزاد شوی او امریکا یو ځل بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل ستونزې د خبرو لارې حل کړي بشپړ خبر نواوري د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرنی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمينه برابر شي په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود د غرض پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روان جنوري میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي د جرمنی حکومت له اوتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د ورتګ مخنیوي پیل کړی په ځانګړي ډول هغه افغانانو ته لار نه ورکوي چې د جرمنی په باور د پناه غوښتونکو په شرایطو نه دی برابر د جرمنی په کولن ښار کې د نوي کال په شپه پر ښځو ډلیزې حملې چې داسې ګمان کیږي چې جرمنی ته ورغلو کډوالو په کې لاس درلود د جرمنی په صدر اعظم انګیلا میرکل او د کډوالو پر وړاندې د هغې پر پرانیستې کړنلارې فشار راوستی د اوتریش چارواکي وایي چې په ډیسمبر کې به هره ورځ د شپېتو کډوالو مخنیوی کید خو د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې هره ورځ لږ تر لږه 200 کسان جرمني ته له ورتګ څخه منی کیږي اوتریشي چارواکي وایي چې جرمني ښایي د سویډن او ډینمارک تر اغېز لاندې هم راغلی وي چې خپلې پولې ټینګې کړي دي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یوه تابع چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی 26 کلن کولن ردرفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو اعلامیه کې ویلي د ردرفورد په خلاصون کې قطر هم همکاري کړې خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل د کاناډایي په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولی و او ورستای کورنۍ خبر هم دا چې د سریپول د پهن ریاست وای په تیر یو کال کې په دی ولایت کې درش پټ خونځې لپاره نوې ودانې جوړې شوې د سریپول د پهن رئیس عبدالغفور سرپولی ازادي رادیو ته ویل د خونځې د نوې ودانې چې شل زر زده کوونکي پکې درس وای د ملي پیوستون د پروګرام او معرف وزارت د 160 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوې دي نو موړی وای هڅه کیږي چې تر نږدې راتلونکي پورې د سریپول ټولې خونځې ودانې ولري خو د سریپول ولایتي شورا وای د خونځې د ودانیو او شمیر پړه د پهن ریاست شمیر دقیق نه دی د دې ولایتي شورا رئیس اسد الله خرموی په کوهستاناتو او یو شمیر نور ولسوالۍ کې د طالبانو د فعالیت لپاره لامل خونځې تړل شوی او ډیری زده کوونکي له زده کړې څخه محروم شوی د افغانستان کورنی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو لاره حل کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید په دې لانجې د هواري لپاره په با مفهومه مذاکرو کې ګډون وکړي او داسې اغیزمنې لارې پیدا کړي چې پر اساس یې د سوریې د سولې بهیر هم پرمختګ وکړي او پرې نږدې چې د دوی لانجه د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نورو مهمو پرمختګونو لپاره خنډ شي په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه او له دې سره دواړو هیوادونو خپل سیاسي روابط پرې کړل د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. حسن روحاني د دوشنبې په ورځ وویل هیله من دی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤول هم ویلي چې پر ایران به لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې شي. ایران او نړیوالې ټولنې په تېره جولای میاشت کې اټومي موافقه وکړه چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیوال پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل سول او 50 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې برید کوونکو لومړی د فروشګاه دروازه په موټر بم چاودنې والوزوله او بیا داخل ته ننوتل. د عراق امنیتي ځواکونه سیمې ته په رسېدو دا پلورنځی کلا بند کړ، د هوا له لارې یې کمانډو ښکته کړل او پر برید کوونکو یې ځوابي حمله وکړه. د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال ووژل سول او څلور نور نیول شوي دي. په دې پیښه کې چې په الجدیدیه شیعه میشته سیمه کې وشوه څلور پولیس هم وژل سوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم غړي د بارسلونا کلب مشهور لوبغاړي لیون میسی د پنځم پرله پسې ځل لپاره د نړیوال فوټبال د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. فرانس پریس خبري اژانس وایي لیون میسی د دوشنبې په ورځ د سویس په زوریخ ښار کې د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی اعلان شو. د فوټبال د نړۍ د جایزو په لړ کې میسی لومړنی لوبغاړی دی چې 15 ځله یې طلایي توپ ګټلی دی. د فوټبال د 2015 کال د جایزو په لړ کې د پورتګال لوبغاړي کریستیانو رونالډو او برازیلی نیمیار دوهم او دریم مقام ګټلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده، ساعت 10:00 شپه. دا خبرونه مو تر 11 بجو ده. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واورو چې د افغانستان د سولې مذاکرې د سولې د څرنګوالي په اړه مذاکرې چې په اسلام آباد کې پرون وشوې په دې موافقه پای ته رسیدلې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې باید ډیر ژر او مخامخ پیل شي. په اسلام آباد کې په دغو خبرو باندې د افغانستان د چارو څارونکي څه نظر لري؟ په دغه مذاکرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استاد احمد سیدی و تایید مذاکره پړوای
اون چی که ما در قبلا آرزو داشتیم که این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه. در
خب پرونی غونډه که موافقه وسو چې دغه خبری اتری به دوام پیدا کړي او بل غونډه به د جولای په د جنوري په 13 یعنی د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. په پاکستان کې مولا ژورنالیست او څارونکی احمد رشید سره مرکه کړې ده. دی وایي
right now the Taliban are extremely divided and there is no guarantee that the that this the Taliban are going to be able to
د ښاغلی رشید په وینا طالبان ډیر سره شیندلې دي او شاید دوی دا خطر قبول نکړي چې ټول سره راټول سي او د مذاکرې پر میز راغونډ سي. په دې خبرونه کې مو د سوریه حالاتو ته کتنه کړې ده. د سوریه مدایا شرطه چې زرهاو کسان د قحطۍ د خطر سره مخامخ وو د بشري مرستو لومړی کاروان ورسید. ورسپارنو ته کتنه به هم که وختو درته خبره کړو او تاندې څنګه پروګرام لرو د شوزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام لرو. د خبرونه اول مطلب مو په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د پرونیو خبرو پړه دی. دغه مذاکرې د دې لپاره وسوې چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره یو نقشه رامنځته کړي. دوی پریکړه وکړه چې بل غونډه به په کابل کې وي او د جنوري په 13 تر راتلونکي دوشنبه پورې به ترسره شي. رضوان مراد دغه پرونی غونډې ته کتنه لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د امریکا او چین په ګډون د سرورخیز غونډې ګډونوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوې داسې پروسې کې په سملاسي ډول په مخامخ خبرو ټینګار کړی چې مقصد یې د افغانستان د یووالي، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتل وي. دا په داسې حال کې دا چې د دوشنبه په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان استازو د افغانستان د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیرته پیل په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغان پلوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان لخوا د دې هیواد د بهرنیو چارو سکرتر ازاد احمد چودري کوله. همداراز د امریکا او چین د پلوي مشري د افغانستان او پاکستان لپاره دغو هیوادونو د ځانګړو استازو پر غاړه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې په پای کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو د افغانستان جګړه د ټولې سیمې د بې ثباتۍ لامل بللې، دا یې پر افغانانو یوه بې معنا او تپلې جګړه بللې او د دې جګړې پای ته رسول یې ضروري بللې دي. اعلامیه کاږي چې د غونډې ګډونوالو د سولې پروسې په لړ کې په پرتو خنډونو او د هغوی په لرې کولو خبرې وکړې چې په ترڅ کې به د سولې د خبرو لپاره یو مناسب ماحول رامنځته شي. د دغه څلور اړخیزې غونډې ګډونوال په دې صلاح شوي چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه چې د ایشیا زړه کانفرنس کې په کومو خبرو موافقه شوې وه باید هغه عملي شي. د غونډې ګډونوالو همداراز پرېکړه کړې چې په سیمې او افغانستان کې به د تلپاتې ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ جاري ساتي. د یادولو وړ ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلېدو په لړ کې دغه څلور اړخیزو کمیټې پرېکړه کړې چې د کمیټې دویمه غونډه به د رواني میاشت په 13 نیټه په کابل کې جوړه شي چې دغه پروسې په تګلاره به خبرې وکړي.
د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله مومند رپورټ مو له پېښور واورئ چې د پرونیو مذاکرو په خبری برخه باندې معلومات درکول. رضوان مراد په دې اړه د افغانستان د مدني ټولنې لوی غړي او د افغانستان د سیاسي چارو د یو څارونکي احمد سعیدی او د پاکستان د پېژندل سوي لیکوال احمد رشید سره خبرې کړې دي او په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لري چې اوس په واورو.
د اسلام آباد په خبرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو پلاوی هم ګډون وکړ. د دې پلاوی غړي احمد سعیدی د پرونی غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو اترو کې کوم لوی پرمختګ نه دی رامنځته شوی، بلکې یوازې د خبرو پر بل پړاو موافقه وشوه.
اون چې ما در قبلا آرزو داشته تین نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا میشه و چی میکنیم. اون وقت ما انتظار باید بکشیم و فعلا چیزی که نقده به دست ما آمده باشه وجود نداره.
د اسلام آباد د غونډې د افتتاح پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویل د افغانستان د سولې د پروسې هدف د داسې شرایطو برابرول دي چې طالبان د ځینو امتیازاتو په بدل کې له تاوتریخوالي لري او خبرو اترو ته اړ کړي. سرتاج عزیز ویل دا بل وخت نه مخکې وي چې اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه لویه کامیابی رامنځته شي. اخوا بیا فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د ډلې د یو غړي په حواله ویلي چې پاکستان له دوی سره په تماس کې دی او د دوی ډله دې ته منتظره ده چې سیال ګروپ یعنی د ملا محمد رسول ډله له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي او کڅنګه. هغه ویلي د طالبانو مشرتابه د سولې په خبرو کې ګډون تلیواله دی، خو غواړي پوه شي چې بل کومه ډله په راتلونکو خبرو کې ونډه اخلي. د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو اغیز ته په اشاره سره پاکستانی لیکوال او کارپو احمد رشید وای په څو ډلو د طالبانو ویش د سولې د بهیر مخته خندونه جوړوي. احمد رشید ازادي راډیو ته ویل دوی همدا شیبه طالبان په زیاته اندازه په څو ډلو ویشل شوی دي. د دې هیڅ ضمانت نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات پرېږدي او د خبرو مېسته وکړي. موږ به وینو چې یو ډله طالبان به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، بل او زیاتې ډلې به خای مخالفت وکړي. دا هغه څه دي چې ستونزې جوړوي. خو په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دا ځل د امریکا او چین فعال ګډون له دې بهر څخه هیله مندي زیاته کړې ده.
په اسلام آباد کې مذاکرې پروند د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرانیسته او د سرتاج عزیز د غونډې ته په د پرانیستنې په وینا کې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې طالبان دې ته قانع سي چې دوی د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي، د خبرو میز ته کښېني او له تشدد د لاس اخیستلو باندې غور وکړي. سرتاج عزیز وویل د دې لپاره دا مهمه ده چې مخکې له مخکې له دغو خبرو سره شرایط ونه تړل سي. دا چې د سرتاج عزیز د دې خبرې هدف بڅو چې دی وایي چې د طالبانو سره د مسولې د مذاکرو د پیل لپاره باید مخکې له مخکې شرطونه اعلان نسي. په دې اړه اسمت څاروان د پاکستان له خبريال سمیولا یوسفزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
یعنی دا همغه خبره ده چې ډیر وخت نه کیږي چې افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د څه وخت لپاره راځي. نو مختلف نظریات دي، څه زموږ معلومات دي، چین او امریکا، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې یو سولې طرف ته راولو، او د دې سولې لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه حکومت کې یو ونډه ورکړو، یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو دوی چې ډېر سوچ وکړو، دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغوی مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بالاخره بیا دوی دیس پیسده د حکومت برخه شولو او ورسته بیا انتخاباتو شو. دا به خبر ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت او بیل له خبر هر بیا هم یو انت یو امن امان را لای. دوی دغه مثالونو باندې کار کوي، او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین نو هم به دې پیږي چې طالب تباید او امتیاز ورکوي شي.
د افغانستان د حکومت یو اساسي غوښتنه هم ده چې هغه طالبان چې سولې نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، دغه خلاف دې پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف پوری ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه به دې پیږي چې طالب اوس لاس یو قوت ده چې مکمل ډول لمن ډول ناممکن ده. که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکایي اقدامات وکړو، او افغان حکومت اقدامات کوي، د دوی
یوسف زی صاحب دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې زیات دوام نشي کولای.
یو کوم چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسیږي، هغه ځای نه منظم کیږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک ډول جنگونو د حل لپاره خو غونډې ضروری دي. ضروري نه ده چې دا غونډې د خامخا یو حل منځته راوړي، خو البته زه په دې باور یم که پاکستان یو قوي فشار په طالبانو واچوي، یا هغوی ته وایي چې مذاکراتو ته کښېنه یا راشي، خو طالبان اوس هم په دې سوچ کې دي چې افغان حکومت مطالبه د پاکستان نه دا ده چې افغان طالبانو باید لاس وتړل شي، افغان حکومت ته وسپارل شي. زما په خیال تر څو پورې چې طالبان په دغه فکر کې وي، شاید مذاکرات مخکې ولاړ نه شي. که طالبان په دې پوه شي چې واقعا دوی د یو نظام برخه ګرځي، یو څه شرایط چې قابل قبول وي افغان خلکو ته، د افغانستان ملي قانون ته هغه قابل قبول، ممکن په غو سره توافق وشي. زه فکر کوم د افغانستان موجوده ملي قانون، اساسه قانون، شاید 95% طالبان د لپاره قابل قبول وي، او 95% داسې وي چې هغه باندې خبرې کېدای شي او طالبانو سره ور باندې مباحثه کېدای شي. خو به هر حال یعنی مشکل دا ده چې اوس طالبان هم په دې پوهیږي چې افغانستان حکومت مونږ بیا نشو نړولی. افغان حکومت او جامعه، نړیواله جامعه په دې پوهیږي چې طالب مقاومت کولای شي. د افغانستان په څیر یو حکومت لپاره یو کمزور مقاومت هم یو افغانستان د ترقی او د راتلونکي لپاره یو تیار باب ده. نور دې عمله هغوی د هڅې جاری ساتي. ضروري نه ده چې که یو ځل مذاکرات ناکام شي نو بیا د همیشه لپاره بیا مذاکرات نه کیږي، ځکه چې بله لاره نشته.
په پاکستان کې مو له خبریال سمیع الله یوسفزی سره زموږ مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې پر بهیر خبرو ته ادامه ورکو. په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله تبصره کړې دي. اسدالله لودین لنډیز وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د اسلام آباد پرونی څلور اړخیز غونډې او له هیواد د ځوانانو تښتې ته ځانګړي کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې لپاره له څلور اړخیز غونډې هرکلای وشو. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه غونډې نتیجو ته هیله مند دی او له هغو طالبانو سره سوله کوي چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي. د سر مقاله د لیکوال په باور دا ځل له پاکستان څخه هیله ډیره ده چې تر خپل نفوذ لاندې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. کابل پوسټ ورځپاڼه په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد د پرونی غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په مطلب کې راغلی چې د دغې غونډې د همغږۍ ټیم به د روانې جدي میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې دویمه غونډه جوړه کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د غونډې ګډونوالو په یوه خوله په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې جګړه باید پای ته ورسیږي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې سرتاج عزیز د پرونی څلور اړخیزې غونډې فضا مسموم کړه. په سرمقاله کې راغلی چې سرتاج عزیز د پرونی غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې پاکستان پر طالبانو تسلط نه لري او افغان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې لمخ کې او پر بل شرایط وازه نه کړي. په سرمقاله کې د نواز شریف وروستیو سرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي سوله او جګړه په یوه وخت کې امکان نه لري. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد له راتلونکي څخه ناهیلي ځوانان هیواد پرېږدي. په سرمقاله کې راغلي وروستیو څېړنو ښودلې چې ډېر ځوانان له بیکارۍ او ناامنیو څخه په تنګ شوي او هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې له هیواده وتونکي یو شمېر کسان هغه ځوانان دي چې تر لسانس او ماسترۍ پورې یې زده کړې کړي دي. د ورسپانې په باور د دغه ټولو ستونزو حل په دې پورې تړلی چې په هیواد کې سوله راشي او داسې پروژې پکې پلي شي چې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي.
تا ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسته د تاندې څنګ پروګرام لرو چې د ځوانانو پر مسایلو ځانګړي بحثونه کوي او د میرمنو پروګرام لرو چې د افغانستان کې د ښځو پر ژوند په مشخصو بحثونو کې تاسو ته د په مشخصو موضوعاتو باندې بحثونه کوي. لا کابل په یو بل رپورت کې اوس لرو چې د اول وار لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې د یو اس ایډ د پروموټ پونوم د شوزو سره د مرستې په یو پروګرام کې یو روزنیز څورځنی دورې پیل کړی و چې په هغه کې درې سوه افغان میرمنې او نجونې په دې باندې پوسوي چې څنګه د اړتیا په وخت کې دوی د بیرنیو مرستو جوګه کېدای سي او څنګه دوی کولای سي چې په بیرنیو حالاتو کې له نورو خلکو سره کومک وکړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورت لري.
که څه هم افغان مرمنې او نجونې شکایت کوي چې دوی ته په روزنیزو پروګرامونو او تصمیم نیونکو فرصتونو کې لازمه برخه نه ورکول کیږي، د لومړي ځل لپاره د پروموټ له روزنیز پروګرام څخه د دوشنبې په ورځ 300 افغان مرمنې او نجونې فارغ شوې. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی مرمن رولا غنی له فارغ شوو نجونو او ښځو هیله وکړه چې د یاد پروګرام مواد د پټولنه کې د مثبتو بدلونونو د راوستلو په لاره کې ولګوي.
تلاش نمودای د اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایید. شما قوی هستین.
دی وویل تاسې هڅه کړئ چې پر خپل نفس اعتماد قوي کړئ. تاسې پیاوړي یاست او مغز لرئ. کار ځنې واخلئ. تاسو حقوقي باسونه هم لرل چې د جنسیتی توازن سبب شوی. په تاسو کې ځینې د تشبث لیوال دي، نو په اقتصادي او تجارتی برخه کې د یو فعال غړي په توګه ونډه واخلئ.
اقتصادي تهم فعال داشته باشید.
افغان مرمنو جنو ته د پروموټ په نامه روزنیز پروګرام په دې ورستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې په مالی او تخنیکی مرسته پیل شوی دی. مسؤلینو وویل په دغه لنډمهاله روزنیز پروګرام کې د اولیه مرستو، کارموندنې، د ځوانانو د چارو، د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قوانینو او غوره اخلاقو مهارتونه شامل دي. فارغ شوو ښځو او نجونو وویل چې د دغه روزنیز پروګرام د موادو زده کړو د دوی پر ټولنیزو مهارتونو او کړو وړو مثبت اثر کړی دی. د شریفی اختر شکری په نامه یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
ډیر مفید پروګرامونه درلودل چې زیاتره هغه ښځې چې ذهن کې او څه افکار لري دغه نو کړی شي په بهتره توګه باندې استفاده وکړي. بعضې استعدادونه لري چې هغه استعدادونه نه هفته دي او غواړي چې هغه درمیان کې کیږي نورو ښځو ته هم فایده ورسوي. ما دا زده کړل چې زه وکړی شم چې کله خپل مشکل ماته ژوند کې رامخې ته شي او زه هغه مشکل په خپلو خبرو باندې خپل فامیل سره د اجتماع سره حل کړی شم او مشروع لارې نه چې څه اسلام ملي دي او د شریعت مطابق.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیايي ادارې یو ایس ایډ ژمنه کړې چې دغه پروګرام به لا پراخ کړي. مرمن نظری وویل په پام کې ده چې دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې د سباندې 200 میلیونو ډالرو په لګښت 15 اویا زره ښځې تر پوښښ لاندې راولي. دی وویل له دې جملې څخه به 15,000 ښځې چې عمر یې له 30 څخه تر 150 کلونو پورې رسیږي د ځوانو رهبرانو په توګه وروزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اکثر ولایتونو او لرې پرتو سیمو ښځې او نجونې له ډېرو مدني حقونو څخه بې برخې او له ډول ډول زور زیاتیو سره مخ دي. خلک وایي د دې ستونزې د مخنیوي لارې یوه د قانون حاکمیت او بله پر قانون او ملي او اسلامي ارزښتونو د خلکو او کورنیو پوهول دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
دا ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر اوسه جووري او په اوسه جوبني به د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي. نو دا ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې تر 3 میلیارډ او 55 میلیونه افغاني زیاته وایي ترلاسه کړی دي. د دې ادارې د ویاند قاسم رحیمی په وینا د ادارې په تیر کال کې د خپل چوکاټ کې د اداري فساد پر ضد هم پراخ مبارزه کړې ده. د ازادي رادیو خبريال صادق رشتنی د دې ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره مرکه کړې ده او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې ده چې دا اداره څنګه توانېدلې ده چې په یو کال کې دومره ډیر پیسې راغونډې کړي.
دا عواید څو منبع لري. د عمدترین منبع دا د افغانستان د عبوري پروازونو تکس د دې منبع مشتقبا د مالي تیر کال نږدې 2 میلیارد افغاني عواید ترلاسه کړی وو. د دې نه وروسته دا د افغانستان د مسافرینو نقل د هوایي نقل انتقالاتو لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست د تیر کال نه فعالیتونه ډیر شوی ده. د هوایی ترانسپورت کیفیت لوړ شوی ده. دا طبیعي خبره ده چې د نقل انتقالات او د هوایی ترانسپورت کیفیت درولیدل د عواید نه ډیر ښه تاثیرات لري. تیر کال یعنی د 2015 کال مونږ تقریبا 1% عواید د 2013 کال زیاتره وای ترلاسه کړی وو. دا یو د افغانستان د دولت لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډیر یو ښه خبره ده. هاونوردی یو استراتیژیک او اقتصادي اداره ده.
پراتلونکي کې امکان شته چې دا واید نور هم زیات شي.
موږ ډیر امیدوار یاست. تاسو د بجریان یاست چې تیر کال موږ د هوایی د حریم هوایی کنټرول د افغانستان دولت نه ترلاسه کړ او موږ دا اوس په خپله افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره د حریم هوایی نه کنټرول کوي. همداشان ملکی هوایی چلند خپلواک اداره رهبری هیئت ټول هڅې داده چې د بشري قوانه موږ یو شاه متخصص کارکونکي ولرو چې د دې بخ موږ برنامه لرو. همدا اوس د افغانستان لسکون ځوانان د خارج نه ده د هاونوادي په برخه کې تحصیل کوي.
تاسو په خپل خبرو کې د مسلکي کسانو نه موجودیت د بيستون دي په توګه یاد کی ولی لا د ملکی هوایي چلن اداره نه توانیدلې چې مسلکي کسان ولري.
تاسو په جریان سي هاونوردي د ملکی هوایي چلن خپلواک اداره یوازې 2 کال کیږي چې د افغانستان د تشکیلات نه اضافه شوی ده. دا اداره یو ځوان او تازه اداره ده. موږ ډیر امیدوار یاست. 6 کال او د زمان تیرېدل موږ کولای شو چې د هاونوردي په برخه کې مسلکي او متخصص کارکونکي درلودل. خو هاونوردي یو داسې کار یو داسې حساس او یو داسې مهم استراتیژیک کار ده چې هر څوک چې په تیوري برخه کې ده هاونوردي ویلی دي 2 تر 3 کاله ونیسي چې دا OJT یا آن د جاب ترینینګ واخلي او بیا نه وروسته ده کولای شي چې د عملی په برخو کې په کار کې شامل شي. موږ یو شمېر کارکونکي لرو خو طبیعي ده چې دا کارکونکي صفایت نه کوي.
د افغانستان پر هوایی حریم په ورځ کې څومره پروازونه تیریږي او پر هر پرواز څومره مالی اخیستل کیږي؟
افغانستان یو شاو استراتیژیک جغرافیایی موقعیت لري. موږ زر تر زره 2.5 سوه تر 3 سوه بوري پروازونه لرو. د هر پرواز $500 افغانستان د افغانستان دولت نه ټکس اخلي. دا ټاک انټرنیشنل ایئر ترانسپورت اویشن یا انجمن ترانسپورت هوایی دا ټاکسونه جمهوری کیږي او د افغانستان د دولت حساب نه دا اضافه کیږي.
په افغانستان کې مو د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره د صادق رښتینی مرکه اورېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالجبار ارمانی عبدالمجیب ارمانی له هلمند لیکلي، حکومت او طالبان باید یو او بل ته له سختو شرایطو ورتیر سي، خو اسلامي شریعت ته باید پام وسي، شریعت ته باید ښه توجه وسي، او څو په دې ډول طالبان هم اطمینان پیدا کړي او سولې ته به حتما حاضر شي. سردار ولی سیرت د هلمند د ناوې ولسوالۍ خلی کې پاکستان افغانستان د سولې د خبرو په نامه مصروف ساتلی او طالبان یې د جنگ لپاره افغانستان ته راستولي دي. او سم پاموکری د دې ساعت مهم خبرونه لندیسته.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابر شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبا چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشی شوی. د جرمني حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د وتګ مخنیوي پیل کړی. د سریپول د پوهنې ریاست وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د درش پیتو ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. او په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل او 50 نور ژوبل دي.
او سمیوان نړیواله مسله راخلو تر هغه وروسته دوه رپورټونه دوه پروګرامونه لرو. د سوریه مدایا شارته چې د حکومتي ځواکونو او د مخالفو ملیشو ترمنځ په جګړه کې کلابندو او د سویره و چې خلک په لقهته یال تمرسي د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو کاروان ورسید. رضوان مرادی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وای په مزایا خرګوټی کې چې د سوریه د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابند کړي ګڼ شمیر کسان د قحطۍ له امله مړ شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پلې ته نږدې پروت د شاوخوا څلوېښت زره کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خرګوټي اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمیر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خرګوټي دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نور شمالي خرګوټو ته هم عاجل مرسته رسوي. دا بشری مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریه دغه جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بي پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا خر ته باید دوامدار مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو همغږي کوونکی ویلي دا مهال په مزایا خرګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. له ولسمشری زو انتخاباتو څخه مخکې ځوانانو سره ژمنه شوې وا چې یو ځانګړی وزارت به ورته جوړیږي، خو اوس هغه کیسه څنګه شو او هغه مهال د ځوانانو مونیت څخه ځوانانو څه ګیلې لرلې او اوس څه وایي؟
دغه پارتي نازنین ډېر محدود دي کله چې هم دا مرکز کوي
د ځوانانو په موهینت په اړه باندې لا تر اوسه په دې څلور خلکو کې هیڅ اوریدل نه دي
خداسي بچو سره کاری مختر وسنه دلی دی
دغه د فعالیتونو تر یو حد پورې رضایت بخښي
او دوستانو په نننې تاندې څنګه کې به د ځوانانو لپاره لزینو داسې پلانونه هم خبر شي چې د ځوانانو ډلې به د والیانو او د دولت کارونه د ځوانو سفیرانو په توګه څاري زه نورګل شفق یم ګرو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت په افغانستان کې د ځوانانو هغه یوازینه مرجع ده چې د اکثر افغان ځوانانو امیدونه ورپوري تړلې دي او د ځوانانو د ستونزو پر مهال لمړی مخ همدې ادارې ته وراوړي په تیرو کلونو کې مو چې دغه وزارت په اړه خبرونه درلودې نو زیاتره شکایت کوو همزولو چې دغه موینیت اکثر کارونه نمایشي او تر مرکز محدود دي اوس هم اکثر ځوانان په همدې نظر دي
منم غلام شواد ای جبی ادبیات پنځی فارغ یم زه د غزنی یم اصلي دا موینیت پاکل موریدلې دي خداسي بچسه کاری مختر وسنه دلی دلی یوازې کار چې موږ د موینیت نه لیدلې هم دا د سیزن زبانان سره کانکور نه بنچې پاتسي هغه د پاره تحقیق خسته او پرسی پنتونو نور کارم نه دلی دلی
زمانو مشګند د سلورم خال مسله یم د ځوانانو د موهینت په اړه باندې لا تر اوسه په دې سلور خال کې هیڅ اوریدل نه دي متاسفانه چې زمنګ دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم کار کوي نه ده د ځوانانو لپاره دولت تدیر پکړ د ځوانانو لپاره د کار زمینی مسایل کړی تر څو پوره چې ځوانانو کوي شي خپل کار وکړي
زمانم لطفلا دی پارانو لاسخه د دې فالتون از دین ډېر محدود دي کله چې هم دا مرکز کوي او پر ولایتونه کې تر کومه هر څه خبرم پارانو لاد کې دومره ښه فعالیت نه لري کوم من چې ډاکټر ساده نو میږي د دې ښه فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخش دي موږ تر راضي خو زموږ ختنه در چې د دې فعالیتونه نورم پراخ شي او ځین نور ولایتونه چې هغه ته درسته نه لري ځوانانو ظرفیت لوړ او ځوانانو اساسي مشکل در چې د پاتون نه فارغيږي د لپاره وظیفه او تشن
خو ملګرو دې ته په کتو سره چې دغه موینیت نوی موین کمال سادات له نګدې 15 میاشتو راهیسې په خپل کار پیل کړی دی خغل سادات وایي چې د مرکز په شمول یې ولایتونو او لرو پرتو ولسوالیو ته هم توجه ډیره کړې ده
کته سوزما فیسبوک نه ویزیت وکړي مونږ د افغانستان اکثر ولایتونو ته ولاړو ولسوالیو ته ولاړو تر مسقطنه پوری تر توري تیاری پوری به مونږ د ځوانانو سره په غونډو کې وو تاسو د کندهار خلکو نه پښتنه وکړي د مزار د فاریاب د جوزجان د هرات د بدغیس د پکتیا د خوست د ننګرهار د یو شمیر نورو ولایتونو نه لدی دا ثبوتیږي چې مونږ یوازې په کابل کې نه بلکې ولایتونو ته هم تللی یو ځوانان یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو په ولسوالیو کې دي د هغه سره مخامخ خبرې کړې دي د دې ترڅنګ جناب شفق مونږ په ټولو ولایتونو کې ټولو امیرینو مدیرانو ته هدایت کړی دی او دا متری غوښتي دي چې تاسو باید هلته د ځوانانو ستونزې د ځوانانو غوښتنې د ځوانانو پیشنهادات او نیوکې رجمع او د هغې مطابق کار وکړي
همزولو په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره اغلی ملالې شینواری هم د ځوانانو اړوند په خوانیو ادارو څخه شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازم او ځوانانو ته کار نه دی کړی خو اغلی زیاتوي چې نوې حکومت د ځوانانو لپاره د پام وړ کارونه په پلان کې لري
غواړو چې ځوان په خپل منګ ته وایي چې څه غواړي او منګ هم یوازې دا نه چې د ځوان مشکل ده چې کار نه لري منګ د ځوان لپاره د ډیرو دې مراتون کې فکر لرو او ډیر پنګونه باید په ځوان وشي د وزوان نامیش استفاده شوي ولې بیرته ځوان ته څنګه دی ورکول شي وی لکه الی رایه ورکړی چې فلانه باید کامیاب شي او د ملاتیر د امدا شوارونه ورکول شي وی ولې په عمل کې بیا ځوان ته اهمیت نه دی ورکول شوی دا زدر سره منم ګوري چې هغه شخص چې مقام ته ورسید بیا ځوان ته اصلا توجه نه کوي دی ملک سره مشوره کوي د ځوان سره مشوره نه کوي باید یو ډول تعادل د ځوان او د زوړ په مینس کې رامنځته شي دا څنګه چې به هیڅ ځوان ته ډیر اهمیت ورکړ شي زوړ ظاهر شي او داس هم نه چې یوازې مشران خپل تصمیمونه ونیسي ځوانان تماشا وکړي
خغلی سادات وایي دوستانو چې د نشئ توکو د کارولو د زیان او بهرنۍ هوادونو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تېختې د ضررونو پاړی د افغان ځوانانو د عامه پوهاوی د لوړاوي لپاره هم ګڼ تبلیغاتي او ورزشي پروګرامونه پیل کړي دي. د په وینا د ځوانانو موینیت د اړوند ادارو په همکارۍ پر یوې ملي پالیسۍ کار کړی دی چې د پالیسۍ په تطبیق سره به ځوانانو ته د تعلیم، روغتیا، ورزش، کارموندنې او په دولت کې د ونډې زمینه مساعده شي.
دا پنځه کلنه ستراتیژي ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، همدا شان حکومتي ادارو په برخه کې د ټول اړخونو په کې ځای شوی دی. مونږ به اړوند ادارې ته وردروم او هغوی ته به وایو چې دا زمونږ پالیسي ده د ځوانانو او دا زمونږ ستراتیژي ده. مونږ په دې لار روان یو. په دې اړخ کې ستاسو اړوند اداره څه کولی شي او باید دا راسره وکړي، یا نړیوالې چې کومې ادارې دي هغه په کومو برخو کې کار کوي، یا یونیسف ته خپله دنده ورسپرو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په برخه کې، یونیفپی ته، یو این وومن ته چې هغه د ځوانو مېرمنو دپاره کار کوي، یو این ولنټیر یا یو این رضاکاره اداره چې ده هغه په ځان ته اداره کې. کله چې د هر څه موږ برابر کړل نو په هغې وخت کې به زموږ اداره بشپړه شوې وي او ډېر څه به شوي وي.
ښاغلی سادات وایي نو چې د ځوانانو له همکارۍ پرته په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستل مشکل دي، نو ځکه دې ځوانان د خپل حق د غوښتلو ترڅنګ په مشکلاتو کې د خپل هیواد لمن نه پرېږدي او همت دی له لاسه نه ورکوي.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال صداتی هم د ځوانانو چارو موین یم. ځوانانو کتاسو خپل ژوند کې په خپل تغییر راوستو نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپل مخ خپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اوره
دوستانو، د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال له انتخابیدونکو ولسمشره د اکثره ځوانانو غوښتنه دا وه چې باید د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي چې د ځینو کاندیدانو لخوا د ځوانانو دې غوښتنې ته لبیک هم ویل شوی و. او د هیواد په ځینو ولایتونو کې له ملي یووالي حکومت څخه ځوانانو د دې غوښتنې د عملي کولو هیله د لاریونونو په ترڅ کې هم کړې ده. خو اوس د دې حکومت چارواکي څه ځواب وایي په دې اړه وروسته د اغلې ملالۍ شینواري نظر اورو. خو راځئ لومړی نو ځوانانو ته وښو چې دوی د ځوانانو لپاره د یو ځانګړي وزارت د جوړیدو په اړه څه نظر لري.
یو مسله دلته ده چې مهنت هم وي، باید ښه خدمت وکړي. وزارت مهنت فرق نه لري که وزارت ته مرتقا وکړي، که فساد وي بیا هم هېڅ ترلاسه نه کړي، هېڅ بودیجه ځي.
د ځینو کاندیدانو په پلیټ فارمو کې دا دغه اوسي ځوانانو لپاره مستقل وزارتونه به جوړ کړي، وزارت به جوړ کړي. مګر ښه دی که وشي دا کار یو ښه ګام دی، ځکه چې اوس دا یو امنیت دی چې وزارت په چوکاټ کې دا مستقل بودجوي واحد نه دی. که چیرې دا یو مستقل واحد شي، وزارت ته تبدیل شي، دا به ځانګړي بودجه ولري او ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرامونه به ولري. همدومره به امکانات ډېر وي.
زمانو فاریدا د معسلیم د تعلیم تربیه په پانتن کې زه فکر کوم چې وزارت او ریاست دومره مهم نه ده، مهم کارکا دی چې هغه څومره کار وکړي. دې مهم دي چې مونږ باید یو کوچنی ریاست هم ولرو خو څه کار خاو کې هغه ډیر مهم دي.
په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري هم په دې نظر د دوستانو چې حل لار د ادارو ډیریدل نه بلکې د کار او د اغیزمنو فعالیتونو ډیریدل دي.
منګه ځینې طرحې لرلې رئیس اب دولت ته چې باید د ځوانانو لپاره ځانګړې توجه وشي. یوازې به فکر نه کړو چې د حل لار همدا ده چې ادارې ډېرې کړو، خو د حل لار دا ده زما په نظر چې کار ډېر کړو. که هغه مثلا د موینیت په سطحه وي، که هغه د یو حتی د مشاوریت په سطحه اوسي، زما په نظر زموږ مقصد کار دی. ولسمشر فعلاً د نوې ادارې په جوړېدو باندې کوم تصمیم نه لري، خو کېدای شي که چېرته زموږ چارې ورته داسې ښکاره شوي چې باید نورې هم وغځول شي، نو فکر کړم چې بیا به شاید د سره په فکر وکړي. خو تر فعلاً کله چې ځوانان هم ورته ورغله، هغه لویه غونډه وه، نو هغوی ته هم وویل چې ما ډېر زیات ځوانان مقرر کړي دي چې ستاسو دپاره چارې ترسره کاندي. دا د اداري امور چې په د چارو اداره ده، د رئیس جمهور خاصه اداره ده، په دې کې تاسو وګورئ تاسو به زوړ ونه پیدا نه کړئ.
اغلی ملالۍ همداراز د ولایتونو په کچه د ځوانانو د سلسلهوار کانفرنسونو یادونه کوي. ملګرو چې لمنځه به داسې رضاکار ځوانان د سفیرانو په توګه ټاکل کیږي چې د خپل ولایتونو د والیانو او د دولت چاري وڅاري او ولسمشر سره یې شریک کړي.
موږ پلان لرو چې د ځون په سطح ځینی کانفرنسونه ولرو. دا به یو سلسله نه یو وړوکی پروګرام لړۍ به
چې موږ به وکړی شو چې د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان راولو، د ولسمشر سره هم کینو، د وزیرانو سره هم کینو، د دوی ترمنځ به موږ کوشش وکړو چې یو نتورک رامنځته کړو. د یو لوی مقصد دپاره به همیش د دوی ترمنځ اړیکې موجودې وسي. موږ هم یو طرحه رئیس جمهور ته لرله، او خصوصا موږ زما د خوانه دا طرحه ورته وړاندې شوه چې موږ په ولایتونو کې د والی په خوا کې د ځوانانو مشاوریتونه یا هغه یعنی ولنتیر یا په یو حساب داوطلبانه چې ځوانان بدون د معاش نه د خپل هیواد دپاره ځینې کارونه باید ترسره کړي. خصوصا
کار به دا وي چې د هر ولایت کې داسې د ځوانانو یوه ډله واوسي چې د والی کارونه وڅاري.
بالکل، دغه کنفرانسونه نه بالاخره موږ همداسې یو شی جوړو چې موږ خپل سفیران ولرو، ځوانان خپل سفیران ولري په ولایتونو کې، او کله چې دوی کومې ستونزې ګوري بیرته د مرکز ته په ډیره اسانۍ را انتقال کړی شي، یو څوک چې د دوی ستونزو د یاد دوی د مشکلاتو دپاره یو پل جوړ کړه د ولسمشر پورې چې ولسمشر بیا د دوی غږ په اسانۍ سره واوري.
په پای کې دوستانو، د لیکوال او ژورنالیست عاشق الله یعقوب خبري اورو چې وایي ځوانان د چا په تمه نه خوري، بلکې خپل د خپل حالت د خوالي لپاره مټي راونغاړي. د همداراز د ځوانانو لپاره دولتي چارواکیو ته پیغام هم لري.
د موږ ځینې ځوانان فقط یوازې په دا پیشن پسې ګرځي، یوازې په ورانکاري دي، ځینې دا په دې فکر دي چې یو بل څوک د راسي د دای د لاسه ونیسي، بیا د ته یو شی په لاس ورکي. نه داسې نه ده، خپله باید زحمت وباسي، ولو که کاغذ وړکۍ کار وي خو باید خپله یې وکړي. دولت ته مې غوښتنه یا پیغام دا ده چې که غواړي چې دلته دغه درانه پیټی چې ورته پاتې ده په میراث، فساد ورته پاتې ده، ناامنۍ ورته پاتې دي، ډېرې نور اقتصادي ستونزې ورته پاتې دي، که غواړي چې په دغو ستونزو باندې برلاسی شي او زر برلاسی شي، نو بیا دې په ځوانانو باندې پانګونه وکړي. د ځوان له ځواک نه دې د سولې په ټینګښت کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی په بیا رغونه کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی د فساد په لمنځه وړلو کې کار واخلي. ځوانانو ته دی په کور دننه او بهر کې د کار او تحصیل زمینه مساعده کې، دوی ته د داسې چاپېریال رامنځته کړي چې دوی خپلې وړتیاوې په کې وځلولی شي.
همزولو نننې تاندې څنګه به د محمد اکبر خادم په دې بیتونو پای ته ورسو چې وایي چا چې خپل قدر په خپل وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په اوروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم، څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. بریالي اوسه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي؟ زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، حاملګی د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په خ ډول باید تری ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړستونځي پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حمله هم راځي. خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر توړي او تاویزګر هم د تختو او نورو شیانو گزارونه پری کوي چې پیرانتری وباسي. خو پښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او کستونزي لا ډیروي. غزنی اوسیدون کی زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یو سی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې وخزه و چې بیچاره اول وری کوټې سمشره خزانه درلوده. فشار یې جګو پسې د لولاسونو په کې پرسې دي. د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګانو ولدا پیریان دي بوې نه تل ډاکټر ته بیا ملا ته بوتله تویزونه ورته راوړل او بعضې چکتونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوښو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې د هغه نه کنتروله وتلې خبرې په خپله اراده نوې خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول تې ووتل له کوره دا تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنې موږ ته به راشي د پیریان کل سهار ته دا ښځه مړه وه چا له ولادت ته مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم هم ناست کې ځان سره یې ویې وهلې وه بېچاره تکه شنه وه مړه شین وه ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلې. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بيول کیږي بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي. دا د سترګو لیدلې حال راته وایي.
ما په خپل لیدلې دي ما مشرح ورو خاطی وست په خاط کې دا څنګه ولا بیچاره د خاطی خشتې کړل د دې په ګردو باندې کې کوتل دي په جګر باندې په دې ځای باندې ورته خاطی کو دي په چاقو باندې به دا پرې پرې کولې چې موږ دا تورای واسه باندې ته د کیو د تورای مې د کیګو په لختې مې هغه مریض چې بيوشه یې فشار ډیر جګي بيوشه یې لاله وتلې هغه په لختو مې وای دا دم کړی لختې دې موږ یو خو د پیریان دې موږ بس وې ته غندازې و هیڅ دا و دانې لختې ورته هي ادولس دانې لختې ورته هي هغه لختې ټوټه ټوټه شي بیا نو دا مریض بیا یې کورته پور کې پروتین په جوړ شو جوړ شو کې جوړ نشو مري.
د کابل اوسیدونکو زرمینه د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بوله و ملاته ملاتم چې بوله و ام دا سه سر باندې ورته لوري ښه او خدا د صبر راګې په نږدې د سې زخم غنده و سې پیش کوله و موخته په پاک خوش کوله و راووتله دومره را شوی و جړلې بیرون همدغسې د تې کور ته چې راغلل ډېره پخاره وه. هغه مشکل درلودو چې دا فشار جیږو فشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي نه میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې ډاکټر ویل د جیګ فشار هغه ده نه.
مرخیل کلینیک کې ډاکټر فریدا مرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمن چې مخکې لا 30 کلنې او وروسته ل 15 کلنې حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې لا 30 کلو او پس ل 15 کلو 15 کلنې چې مور حمل اخلي دا جګ فشار نه دی پیدا کیږي. اول را پس په مخکې لا 30 کلو میرمنو ته هغه مایندې چې مخکې لا 30 کلو نه واده کوي غوړي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتم میاشت پورې ورسیږي. هغه مایندې چې پس ل 15 کلو نه دوی حمل کیږي دوی هک هم د فشار ولوریږي. عین لکه شکل دی ځواني طریقې ته مغاسته او پیغله پیسې په 30 کلنې باندې د فشار پیدا کوي. دا مایندې هم پس ل 15 کلنې د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نه خیدادي چې د مور پخې او لاسونه کګيږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د خکېدو امکان شته.
د دې اراس سره رقم دي د مور لاس پخې کګيږي خپل جبه جووي او لخلونه ویني او لاړې د قاف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کګيږي رویت مخشيږي په صلات شي نه ویني سترګو باندې تیار راځي او امکان لري چې کومور مړه نسی امکان لري چې مور راندسي. کله حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکي امکان لري تداوی سي. اولين حالت دا چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې ماشوم وي د مور نه لري کې دا ماشوم ولاو کده ماشوم د شپږ میاشتو وي کې د وو میاشتو وي په هغه حالت کې چې مور د حمله د اختلاجي پیدا کی موږ هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ته چې اول فشار چګده ورپسې دغه سه حمله د اختلاجي ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیر داسې مریضان دوی ته راځي چې فشار لوړ وي او کورنۍ د ډاکټر پر ځای ملاته بیایي.
هغه خلک چې پوهیږي خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پوهیږي مریض اکثرا ملا او د خلکو ته وري. دا وقات ډیر زیات دي متاسفانه چې په کابل ته دا وقات ډیر راغلي دي له ولایتونه، حتی د موږ تاسو نږدې منطقه چې سروبي ده له هغې منطقې نه راغلي همدغسې مریضان ملا هغومره دا مریض وهلی وي چې ټوله شایې لاسونه یې ټول شنه شنه وي، په لرګیو یې وهلی وي، حتی په تیږو یې وهلی وي چې زه پیریان نه باسم، حتی په دې ویښته یې پیش کولي وي ستوری که دا حالت نه دا ووزي. درحال چې مریض په هغه حالت کې بر علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم یې هم په نس کې مرس مرس وی له اثر د ضربې نه خپله مور حتی کوما حالت ته تللې، ډېرې وخت پس له کوما نه هېڅ مور نه ده راوتلې، او کله کوما نه راووزي هم مور بیا ړنده به وه یا شعوري حالت هېڅ ښه نه وه.
ترنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خبرونه لا ازادي راډیو ناوړی. یو بل اساسي ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي، خاوره، ګلی سرشوی، خامې وریجي او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سماشم فنس وا هغه ته خاور ته به مزل کېده، د تابړو ته به مزل کېده، لوټ به مې خوړلې او د خاورې پی به را باندې څخه لګېده، زړه به مې وران وران کېده، سیو به مې خوړلې بیا به خاص مور سره. سماشم پیدا سه بیا مې پس ته زړه ته نور صبر سرو کېدی سي کړی زه خو نه پوهېدلم، اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېدی سي ما تاثیر وه سي تیږې مې خوړلې.
ما اندرور ما شوم به چې په نسو د سې تیګه به خوړې خاوره به خوړه، مې اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده، دا کیږي چې دماغي تاثیر نو موږ بوتل د مخره نخستر تکي نه به چې چلو کوم جوړ مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غوند هغه ټیګه شګل نه تیګه به خوړې سونه په کور کې پسې اخیستل نه کیدله بیا به پټه به خوړل اوس دا مشکلات سره مخامخ ته غریب.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عملګی چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې میندې وچې وریجې ګله سرشوی چې موږ ورته تاسو ورته وایو او خاوره دا ډیر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم، په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا نه هم میاست وي به هغه وخت ته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګله سرشو یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبېږي، هغه راځي جگر ته، جگر بیچاره هم نستاسوي کړه زی تشو ته یا ګردو ته ګردی هم نه توانای نه لري هغه تصفیه کړي چې هغه خام مواد دي. د غل خاطر امکان لري چې په ګردو کې رسوب وکړي، پس تیګي د ګردو امکان لري چې خپل التهابات د ګردو او ډیر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشنه ته سيزي امکان لري چې په ادرار کې وینه هم پیدا شي.
ترنو اوریدونکو، موږ ټول ته خای چې له حامله مور نه په خډول ساتنه وکړو، وخت په وخت ډاکټر ته بوزو، خ خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ موږ ته لیکونه را واستوي، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کی سلور، په خوست او کندوز کی یو. تربیا خوشاله وسی.
زمانه کا رنگین رخسار مغلق کل مار لدینا نرینه ور ما مسکین پزړه حسین کله نظر للینا ور ما مسکین پزړه حسین کله نظر للینا زمان نے کار رنگین رخسار مخلا کلمار لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لرینا اور مام مسکن پزڑا حسین کلا نظر لرینا
ಮಲೇಲಾ ದೌಷ್ಕೋಟ ಕಿಸ್ತರ್ಗೆ ಚಾತ ವಾಡವ.